ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ਸੇ ਔਰ ਦੁੰਖੂ ਦਾ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨੰਦ ਜੁਮੇ ਉਰਸ ਕਾਲ 2018 ਸਮ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਿਆਸ ਤੀ ਸਲਰ ਮਨੇ ਚਾਦਾ ਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਵਕਤ ਸਵੇ ਦੇ ਦਾ ਮਾਖਸਤਾਨ ਅਥਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਵਨੀ ਮੇ ਔ ਦਲ ਜਪਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੀ ਦਰਵਜ਼ੀ ਲਸ ਵਜੀ ਦੇ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਯਵਾ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਬਰਵਾਨ ਕੀ ਦਰਤਜ਼ਾ ਕੁਲਸੁਮ ਕਾਕਰ
ਅਵਜ਼ੋ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਰਾਮ
ਸ਼ਰਾਗ ਲਾਸਟ ਵੇ ਯੂ ਅਵਲ ਦਰ ਤਵੜਾਂ ਦਿਖਵੂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰੋ ਨੂੰ ਸਰ ਟਕੀ
ਦੋ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਔ ਕਬਾਲੀ ਸਿਮੋ ਲੋ ਪਾਰਾ نوی گورنر اقبال ظفر جګړه نن سوګن اخسته چلون کی وای نوی گورنر تبا په لکونو به پوره شو خلکو بیرتا کورونو تاسټنول او قبالی سیمو کې اصلاحات دوا لوی چیلنجونه بي
خدي کارونو باندې شروعونه بلا او دا مونږ د زما په خیال کې په سلو شپږو میاشتو کې دننه د دې ګونو خلاف یو تحریک د قبالو نروزی
دا اروپائی ٹولنی لخوا پاکستان کی پزور دا خلقو بے درک کولو دا بشری حکونو دا فعالینو دا وجنی او اقلیتونو باندی داندیشنو رستا نن سینٹ تا دا پاکستان دا بشری حکونو وزیر ویلی ایواد دا بشری حکونو دا خوندی ساتلو لپارگامون اخلی
او دا پاکستان پنجاب صوبہ کی دا خزو پرزد دا تشدد دا مخنیوی لپارا منظور شوی قانون په شری عدالت کې چیلنج شوی دی نوی قانون د خزو سره زور زیاتی کوونکې لپاره یو شمیر سزاګانې لري مذهبي ډلې دغه قانون غیر شری ګڼي
او اوس خبرونه واوري په تفصیل سره دا خیبر پښتونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه نن د خپلې عہدې سوګن په داسې حال کې اخستې چې کارپوهان وایي چې نوموړي ته به په قبایلي سیمو کې ترهګرۍ په اف سی آر کې اصلاحات د ترهګرۍ ځپل سوي سیمې بیا آبادول او د بېدرک خلکو په مکمله توګه د خپلو کورونو ته بیرته راوستل ورته د غټو چیلنجونو په شکل کې موجود دی د قبایلي سیمې مشرانو او کارپوهانو په تیر گورنر سردار مهتاب باسینی وکی کړی دی چې هغه و دغه مسلو ته پام نه وکړي د دې ترڅنګ له نوی گورنر زخه اتمی سرګند کړی دی خو ځینی سیاسي کارپوهان غړي چې قبایلی سیمو کې په غټو مسلو کې د فوجي اسټابلیشمنت د مرزي بغیر گورنر په خپل سر هیڅ نسی کوي
د پاکستان د بشری حقوقو مرکزی وزیر زاهد حامد وای په ملک کې د بشری حقوقو مخ په وړاندې بوتلو لپاره په قامي تګلارې کې یو شمیر ګامونو شاملبلو فیصله حکومت کړی ده زاهد حامد ویلی حکومت د خزو ماشومانو حقونو انصاف جیل اصلاحاتو د میډیا بیداری د نړیوال تړونونو عملی کولو او د بشری حقونو ادارو مضبوطولو په شمول ګامونه د ترهګرۍ پر ضد قامي تګلار کې د شاملولو تجویز ورکړی دی په پاکستان باندې د یورپی یونین او نړیوال بشری حقونو ادارو لخوا نیوکه شوې دي چې هلته په زور خلک بے درک کیږي د بشری حقونو کارکونکو وجلې کیږي او د اقلیتی ډلو سره تشدد کیږي
د پاکستان پنجاب صوبا کې د شزو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره منظور شوی قانون په شری عدالت کې چیلنج شوی دی نوی قانون د شزو سر زور زیاتی کوونکو لپاره یو شمیر سزاګانې لري مذهبي ډلې دغه قانون غیر مذهبي ګڼي اسلام خاکی نومی وکیل فیڈرل شریعت کورٹ ته ویلی دی چې په دغه قانون کې و ماده جزوی د قران او سنت احکاماتو سره سم نه دی د نوی قانون په یو شک کې حکومت ته د اختیار ورکول سوی دی چې له شزو سره زیاتی کوونکو لاسونه ته کړی واچول سي په دې حق له نور تفصيلات وړاندې کړي زموږ خبريال پیر ولایت شاه
د زنانو د تحفظ د قانون منظورېدو سره سم مذهبي سیاسي ګوندونه هم د دې قانون په ضد راپارېدلي دي او اوس اسلامي نظریاتي کونسل هم دغه قانون د ملکی آئین او شریعت په ضد بلي په دغه مخالفانه غبرګون باندې په خپله څېړنه کې ډیوه ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو یو څېړنکاره ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستان کې ځینې حلقې چرته هم دا نشي زغملی چې زنانو ته د کورني تشدد او د متصبانه رویو نه تحفظ میلاو شي ځکه د عائشه صدیقه په وینا دغه حلقې د دې قانون مخالفت کوي
ظاهر ہے یہ بہت سارے اس کی گفتگو ہوگی کانٹروورسی ہوگی لوگ اتنے آسانی سے ماننے کو تیار نہیں.
دا وائی چھ پراتلون کی بر دے قانون خلاف نور آوازو نہ ہم روچتی گی او پا ہر ممکن ڈول بدا ہسی کی گی چھ دا قانون متنازع جوڑ کری شی پا وفاقی شرعی عدالت کی دا چیلنج کی دو رستو با اس دغا عدالت دا زنانو دا تحفظ دا قانون دا اسلامی تعلیماتو پرانا کی دا یو سی یا دا غلط قانون کی دلو فیصلہ جاری کوی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ٹی وی ریڈیو دا
پا پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال ویلی دی چې طالبانو سره د مذاکراتو لړۍ درېدلې نه ده او د پردیشا ته خبرې روانې دي. شاغلی زاخیل وال د ډیو ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلی دی چې که دا مذاکرات څو ورځې مخته یا وروسته سول نو دا څه غټه خبره نه ده. شاغلی زاخیل وال د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې د دې مذاکراتو قربتو پاکستان کوي او هم په دغه اساس د طالبانو په ګډون ټولو ته بلنه لیږلې ده. شاغلی زاخیل ویل زیاتوي چې دا د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې مذاکرات په اسلام آباد کې وي ځکه چې دا په لوجستیکي توګه باندې د ټولو دپاره اسانه وه. خو ویایي چې خبرې به افغانان کوي، پاکستان به د طالبانو په نمایندګۍ خبرې نه کوي او بل څوک به زموږ په نمایندګۍ خبرې نه کوي، لهذا د افغان او افغان ترمنځ به خبرې کیږي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي بحث په وخت بیګا ماسوتن ډونلډ ټرمپ د ټیډ کروز او مارکو روبیو لخوا لګول شو تورونو پر ضد د ځان دفاع کړی. د بحث په وخت مخالف صدارتي امیدوارانو ټیډ کروز، مارکو روبیو او جان کیسیک د نیویارک کاروباري صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې سخت ټکونه کړي دي، څوک چې د خپل ګوند لخوا صدارتي ټیکټ ترلاسه کولو ته نږدې دي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند د کاندیدانو ترمنځ د صدارتي زغل لپاره تیر شپه شوې بحث یا مباحثه کې زیاتره غړو په یو بل شخصي حمله کړې او په یو بل پسې سپکا خلو خوځولې. تیر ورځ په ډیټرایټ ښار کې شوې دغه مباحثه کې د صدارتي زغل تر ټولو وړاندې غړي ډونلډ ټرمپ په خپل ذات شو حملو جواب بیا هم په خو سختۍ سره ورکړي، خپل مخالفینو دروغجن او په قد واړ بللي. د سیډونکو په وینا دغه مباحثه ښایي چې د ریپبلیکنز ګوند دننه هم اختلافونه موجود دي. که څه هم په بیګانه مباحثه کې سینیټر مارکو روبیو دا وعده کړې وه چې هغه به په حقیقي موضوعاتو یا مسلو خبرې کوي، خو اکثره داسې وشوه چې هغه خبرو اترو ته پرې نه ښودی شو او په ذاتي حمله وشوې.
Asked him about the economy and the first thing he does is launch an attack about some little guy thing because he doesn't have answers and he's asking us to make him.
دوست بیا سینیټر روبیو د خپل خوانه شو حمله دفاع وکړه او زیاته کړه چې اول دغه شخصي حمله په هغه ډونلډ ټرمپ شروع کړی دی. د ریپبلیکن ګوند صدراتی زغل په دغه مقابله کې د ډونلډ ټرمپ د متنازع خبرو اترو وروسته په پارټي کې دننه هم اختلافونه سیوا شوې دي او ګنشمیر غړو دا سی ویلي دي چې دوی به هیڅ کله هم د خاغلی ډونلډ ټرمپ مرسته نه کوي.
ترکیه چارواکی ویایي د کوردی اغیانو د پولیس یوې تھانې سره خواته موټر بمی چاودنه کړي چې پکې دوه پولیس عسکر وژل سوي او نږدې 15 نور ژوبل سوي دي. دغه چاودنه د شامی سرحد ته نږدې په نوسابین نومي سیمه کې سوي چې رسیدا وخت امنیتي ځواکونه د کوردستان ورکرز پارټۍ د وسلې والو خلاف جګړه کې بوختي. د ترکیه په سویلي ختیځه سیمه کې کوردستان ورکرز پارټۍ د خود مختار حکومت لپاره جګړه کوي، خو ترکیه حکومت د غډاله تر هغه ګرځولې ده.
ترکی د یو ماشوم او د هغه کورنۍ په سمندر کې ډوبېدو په سر دوه شامی کسانو ته سلور کاله د قید سزا اورولې. د شام نه ترکی ته تلو په وخت سمندر کې ډوب شو کډوالو کې یو درې کلنی ماشوم اعلان کردی هم شامل بو. دغه ماشوم د کډوالو د مسلې یو ښکارا نخه جوړه شوه. د ټولې نړۍ په میډیا کې د دغه وړوکي ماشوم عکس خپور شوی و چې د ترکی په ساحل باندې په سور شرټ او اودی پینټ کې پړ مخ پروت و. اعلان کردی د هغه مور او یو ورور په کال 2015 کې په 2 ستمبر په سمندر کې ډوب شوی. د ترکی میډیا وای موافقه الاباش او عاصم الفرهاد په انسانیزم سمګلینګ یا قاچاق کې مجرمان ګرځولې شوی.
د د امریکا د ټیکنالوژي ځینې غټو کمپنیو هم د اپل کمپنی په مرسته کې د امریکا د پلټینو ادارې په خلاف قانوني مقدمه کړې ده. د پلټینو مرکزی اداره ایف بی آی عدالت ته خواست کړی باید د اپل کمپنی ورته د سید رضوان فاروق په اړه د معلوماتو لپاره د آیفون سافټویر خلاصولو ته رسایی ورکړي، خو اپل کمپنی وایي داسې کول به د نورو صارفینو معلوماتو ته د رسېدو لاره خلاصه کړي.
د سولی کوریا صدر پارک وین های وای دوی له دا واضح کول ضروری دی چې د شمالي کوریا اوسنۍ حکومت په واک کې پاتې نشي کچري پیانګیانګ خپل نیوکلیای پروګرام نه پرېږدي. پارک وین های دا خبره نن نوي پوځي کېډټانو ته د وینا په وخت کړې. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون پرون خپل پوځ ته حکم ورکړو چې سبا هم د نیوکلیای وسلو استعمال لپاره ځان تیار ساتي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز اوري. اول راپور به تاسو وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه د نوی گورنر په حیث باندې د خپل عہدې سوګن پورته کړی دی. د قبایلی سیمې مشران او کارپوهان وایي چې نوی گورنر ته به د دغه ځای کې ترهګرۍ قبایلي سیمو کې قانون اف سی آر کې بدلون او کډوال بیرته خپلو کورونو ته ستاینول غټ چیلنجونه دي. په کمی کې چې تیره گورنر کامیاب سوی نه وو، نو په دې هکله تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوو. زموږ د خبریال په یو راپورټ کې ارشد مومند
سیړون کې وای نوی گورنر ته قبایلی علاقو کې یو شمېر چیلنجونه ورپیښ دي، په خاصه توګه هلته خراب امنیتي وضع، اف سی آر قانون او قبایلی علاقو کې ترقیاتي کارونه داسې عوامل دي چې نوی گورنر نه وای امولس په سمدستي توګه د حل تمه لري. خبریال صدر دا وروي چې قبایلی علاقو بلابلو برخو کې پوځي عملیات روان دي، په لکونو خلک بې کوره شوي او د عملیاتو له وجې هغه علاقو ته ډېر لوی زیان اوښتی. او دې ترڅنګ د قبایلی علاقو حالاتو د ګاونډي هیواد افغانستان سره په تعلقاتو اثرات به د نوي گورنر لپاره لوی چیلنج وي.
افغان حکومت چې دا بار بار وایي چې دا قبایلو نه خلک راځي دلته اتکونه کوي، نو دا ډېر غټ چیلنج دی د لپاره چې دا ګورو دای څنګه هندل کوي. دای قبایلی رسم رواج در په ذریعہ باندې هندل کوي، دای دا پرشنو فالو اپ کې دا هندل کوي، یا سیول انتظامیه په ذریعہ باندې دای هندل کوي.
په قبایلی علاقو کې د اف سی آر ختمون لپاره هم د ډېرې مودې راهیسې هلې ځلې روانې دي. پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان د اصلاحاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و. وزیر اعظم لخوا هم یو 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې شوې او د پټه پارلیمان غړو هم په پارلیمان کې 2 آئینی ترمیمي بل وړاندې کړی. خو وکیل اجاز مومند وایي چې پخوانی گورنر د اصلاحاتو په لار کې لوی خنډ وو او نوی گورنر نه تمه لري چې کال 2011 کې شوي اصلاحات په عملي کړي او اف سی آر په مکمله توګه ختمولو لپاره به خپل رول ولوبي.
په کار کې د یو سمري رپورت تیار کی مقصد ته ولي کې او هغه کې ډیټا ولي کې چې آرټیکل 247 د آئینی پاکستان دا د قبایل د پوز کې ځوان دي، پر دې کې امندمنټ په کار دی. پرزیدنت سره دا پاور دی نو کدي په دې کارونو باندې دي شروع ونه بل او دا ونه په نظام په خیال کې په سلو شپږو میاشتو کې دننه د دې ګونو خلاف یو تحریک د قبایلو نه راوځي
قبایلی علاقې چې جنگ ځپلی دي د حکومت لخوا یو شمېر ترقیاتي سکیمونه هم پکې اعلان شوي. خو په قبایلی امورو باندې نظر لرونکي خبریال ابتهار پردوس وایي چې د کرپشن موجودګي، روانې جګړې او گورنر سره د قبایلی علاقو لپاره کوم مخصوص پلان نشوالي په تناظر کې نه ښکاري چې نوی گورنر راتلو سره به کوم غټ بدلون راشي.
نوایا کدا ترقیاتی سکیمونه امید ویلې کیږي چې کوم نسبت باندې کرپشن په پاټا کې چې هغه انوالو دی او کوم نسبت باندې چې د سکیورټی سچویشن خرابې دي او هغه د وجه نه ډیولپمنټ سیکټر چې هغه په زمانه نه خیال چې لږه بدون رزرو بچې ده د دې کې چې څه چین چې هغه او خو دې شي او د گورنر صاحب چې کوم نه نن چې او ټیکینګ سیرمنی دا او هغه چې دې افیس چې هغه سنبال دي دا غي نم چې دې څه واضح چې دې شواهد یا څه واضح دې ښکاری نه چې څه پالیسی هغه ځان سره راوړي. دا یو پولیټیکل افیس چې هغه اوس ښاښه لري او دا فاټا صرف یو واحد چې دې یو سولوشن چې هغه ښکاری
سیلونکو وای چې د خراب امنیتی وضع لکبل په قبایلی علاقو کې د گورنر په نسبت زیات واک اختیار د سکیورټی ادارو په لاسو کې وي، او په کوم خبرو چې دغه ادارو لخوا فشار جوړ شي هم هغه مسایل به حل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري، او تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو هلکانو او په خصوصي توګه باندې طالب علمانو د دوه تنانو د نیولو پر ضد احتجاج کړی دی. دغه کسان چې د پولیټیکل اډمنستریشن یا پولیټیکل انتظامیه پر ضد یې یو کمپین چلولو، په هغه کې دوی نیولې شوې دي. رپورټ پی د سیمې راځمنګه خبریال حمیدالله راکبی.
گرانو اوریدونکو، دا وخت د شمالي وزیرستان خلک چې کوم دي، د ځوانانو هم دي، د هر طبقه فکر خلک په کې زیات پکې سټډنټان دي، او وی دلته په خبر تر اغلی دي، او دا غو دوه سټډنټانو د اسد او د شازیب د گرفتاری خلاف دي احتجاج کی کم شي. د فیسبوک په ذریعہ او د پولیټیکل خلاف چې کوم کمپین چلاو باغې په تور کې نیول شي وي. د دوی سره خبرې کو چې دوی غوښتنې څه دي. تر د خپل نوم وایا او راته وایا چې څه احتجاج کوي. ولې کوي؟
جی زمانم خو زاید دی، دا وړ کوم سره تعلق لرم. مونږ خو دغه کسان چې وي دا خو د مونږ د مظلوم وزیرستانیانو د پاره د دوه کالونه راوتلي وي، آوازونه اوچتول. نو په دا باره کې د پولیټیکل انتظام یا خلاف په فیسبوک باندې پر مټ خبره چړلې وه، لکه مونږ خو پر مټ خامہ خامہ نو 40 ایف سی آر قانون دی، خو لکه د دې ناجایز قیمات په باره کې څه خبره چړلې وه. د دې په باره کې مونږ پریس کلب مخې ته راغلي چې شازیب اسد پورانا رہا کڑل شی ولی چھ مونگ خوز کو رونا پریخی دی دلتا درپ درپ پرا دے کو رونو کی دلتا شازیب لکا اسد چھ دے امپیل طالب علم دے ننے ددے پرا یو منٹ ہم دیر کے ماتی دے دے جیل واہ نہ دے مونگ پوری طور گورنر صاحب نا او دے وزیر اعظم صاحب صدر صاحب نا دا اپیل کا وی چھ دا مونگ سٹوڈنٹان دا زر نظر رہا کڑل شی
زمان نما میر ولی دے او یو تو وزیرستان سره تعلق ستم. جی بالکل، زمونږ خلکو موصل الحمدللہ سوشل میډیا لکه استعمالای او ګوري، او خصوصا لکه مونږ خپل ځکه می مسلې دي هغه او جگر کو دی باندې چې مثال سټوډنټس دي هغه لکه حق دی هغه څو کوم لکه مونږ سره ظلم کوي مونږ به اوچتاو، او ځکه چې مونږ خود سه نشو کولای چې مونږ سره ظلم کوي او زمونږ لاس کې سور سومي او بیا مونږ لکه خاموشه کینو.
خپل نوم را ته وایا او خپل احتجاج مبارک
را ته. مو محمد رحیم نوم دی، وزیر تحصیل شوه سره تعلق لره. میرزا صدر صاحب شازیب او سره دا کسونی میرزا پولیټیکلی ظلم کو دانی ولی دی یو پی کې چلاول یو فیس بک باندې په دې ظلم باندې دا پولیټیکلی دا ظلم باندې کو د میش کسون در نظر ها کو کني میرزا هغه ته هغه پر د احتجاج جاری وی چې پر د میش کسون بار وتل نه وی.
او تاسو ټول دا یوت ملګری چې مې دا یوت په وزیرستان دا ټول دا فیس بک استعمالوي، سوشل میډیا استعمالوي، او په دې باندې تاسو لګا دغه په طاقت باندې تاسو وایي
موږ دغه ټول استعمالوي. خو مونږ لکه صدر صاحب دغه دی لکه امر دی اجازهات دی د سره دی د استعمالوي کوم خبره چې وي د اکثر استعمالوي لکه مونږ په مشوره باندې ټول په مشوره باندې شوی دي چې کوم فرمټ ته دا دای بند کی وزیرستان خلک ای ڈی پی دی ډیر ظلم شي ور سره کیږي د کوم فرمټ چې دی چې کوم حق ته هغه دا وکی زیاتای ظلم د ای ڈی پی سره نه کیږي چې کوم حکومت تر نه کوم کې ماته هغه د پکیده خلی مونږ پیا باندې اعتراض نشته ولکه دا کوم زیاتای چې کیږي دا زیاتای دا باندې کړ شي. مونږ خل ډیر غریبان هم دی موجوده په ای ڈی پی کې هم دی په دې پاسه چې فرمټ هم کیږي او بیا ظلم کیږي دا ډیر زیاتای دی.
حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدر منور دن کو دا وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دا افغانستان کی طالبان سره د سولې په خبرو اترو کې د سلور هوادونو غونډه باندې دا میاشت کې د اولنی اونې کې د پاکستان سرشار اسلام آباد کې کیږي. د دې زمخ کې دا غونډه په کابل کې سوي و, خو دا خبرو یو ځل بیا نوري پښتنې راپورته کړې دي چې د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې طالبان د دوی په خاور باندې موجود دي او په پاکستان کې د دوی میلمانه دي. په دا رپورٹ کې کوم سیمو چې تاسو وړاندې کوو په دې کې سړنکاران ویلي دي چې دغه خبره د پاکستان لپاره مشکل جوړ کړی دی چې ونړۍ ته به دوی څنګه د دې خبرو ازاله کوي چې مخکې به دوی دا ویل چې په پاکستان کې طالبان نسته. یو سړنیز راپور درته وړاندې کوي چې مش خبريال احسان محمد خان.
سړنکاران وایي هر سو ک نړۍ ته معلومه و چې افغان طالبانو سره پاکستان نږدې اړیکې ساتي او په هیواد کې ورته د اسانتیاو سره سره ځایونه هم ورکړي دي, خو دا په لومړي ځل ده چې پاکستان په سرکاري توګه دا تسلیموي چې او د افغان طالبانو ساتنه د تیرو 15 کلونو روانه ساتلې. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا د دغه ستونزې اوارولو لپاره نور د برغې تګلا ری پزای کوټلی خبره مخ پوڑان دی بوتلل ډیر ضروری دی.
یہ ایک اچھی بات ہے تاکہ معاملات جو ہیں وہ صاف ستھری طور سے آگے بڑھ سکیں, بجائے اس کے کہ آپ غلط بیانی سے کام لے ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ آپ دو زبانوں میں بات کر رہے ہیں.
دیوائی ڈیرخ خبر ادا چھ خبر اتری پر صفا لارا مخ پوڑان دی روانی شی او پزائی ددی چھ دا دروغ نا کارو آگستے شی چھ پا دوو جبو خبر اتری تر سر کی گی. دا پاکستان لخوا چھ افغان طالبانو باندے دا فشار اچول ورسرا دا غلار شتا دے چھ پرہغا اسانتیاوی بند کړي کوم چې ورته پاکستان ورکوي او هم د دغه فشار لوجه افغان طالبانی خبرو اترو ته تیار کړي. که چېرې د افغان حکومت سره طالبانو د خبرو اترو جوړولو نه په بیرته د تلو هڅه وکړه نو په پاکستان باندې آیا کوم ډول فشار راتلی شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې تلت مسعود وویل,
یہ میرے خیال میں پاکستان پہ ضرور دباؤ ہوگا, پاکستان کا خود کا اخلاقی فرض ہوگا کہ اگر طالبان نے کوئی غیر مناسب مطالبات کیے اور اس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوئے اور افغانستان کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پاکستان بالکل ان کو کوئی جگہ نہ دے.
تلت مسعود زیاتوی, ز فکر کوم داسې صورت کې چې طالبان خبرو اترو نه په شا کیږي نو په پاکستان با لازمان فشار راځي. د پاکستان هم اخلاقی توګه فرض جوړیږي چې کچري طالبان ناجایزه یا غیر مناسبه غوښتنه کوي او بیا د خبرو اترو لړۍ ودرولو لوجه افغانستان ته زیان رسیږي, نو پاکستان لا په داسې صورت کې پکار ده افغان طالبانو ته بیا ځای ورنکړي او ورته د هیواد پرېښودلو وایي. پاکستان لخوا د افغان طالبانو په پاکستان کې د اوسېدلو د غوینا په داسې وخت کې شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې یو وار بیا د پاکستان په هڅه روانيږي. د عسکري چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد په وینا د طالبانو موجودګي د وړاندې سرګندوه نو ځکه پاکستان هم ومنله.
دا خبره خو مخکې سرګند شي وو د دې باندې نور انکار کول زما په خیال باندې صحیح خبره نه وایي. دوی مخکې د مری مذاکرات تم راغلي او دا خو د موجود نور راغلي, دا سه دي قطر وزیر اعظم هغه هم د پاکستان وزیر اعظم دا سه کو نور ملکونو ته سفر کی کوي وروسته مخکې چین ته تللی او یورپ ته تللی, هغه ټول د پاکستان نه سفر کوي زما په خیال باندې انکار مزید کول زما خیال دی چې سودمند او فائدہ نه ورته.
د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې چې امریکا او چین هم د منځګړي په حیثیت ګډون کوي او پاکستان پکې د یو سہولتکار رول لوبوي. سړنکاران وایي د پاکستان په طالبانو غا اثر لوجه او ورسره د نږدې اړیکو له سبب د پاکستان دغه رول تر ټولو مهم دی. احسان محمد خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. راتلونکو څو ورځو کې دا امکان لیدل کیږي چې د پاکستان, افغانستان, امریکې او چین په شریکه باندې یو غونډه وشي چې پکې نیخ په نیغه باندې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې وشي. د افغانستان چیف اگزیکټیو یا د انتظامی چارو مشر عبدالله عبدالله خپل قام ته اطمینان ورکړی دی چې د سولې خبرې به د قام نه پټوي او ویلي دي دا یو ملي پروسه ده او قام با په اعتماد کې اخلي. رپورت پی د افغانستان نه د ډیبر ریډیو خبريال حقمل ربان راکوي.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ په کچه خبرې ګرمې شوې دي، دلته په افغانستان کې هم د ورځې مهمه موضوع ګرځېدلې ده او د خلکو تر څنګ چارواکي هم د سولې په اړه تر ډېره خبرې کوي او له خلکو سره وخت په وخت د سولې د روانو خبرو په اړه غږیږي. په دې اړه د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یوه غونډه کې د هغو ګنګوسو په اړه چې حکومت غواړي د سولې ځینې خبرې له خلکو پټې وساتي وویل. دی سولی پاڑا با هر چه لخلق سر شریک کی گی.
می خواهیم با ملت قهرمان ما اطمینان بتم که هیچ معامله پشت پرده صورت نمی.
دی وای غوارم چی خپل قهرمان ملت تا دا اطمینان ورکرم چی دی سولی پاڑا با هیچ کل هم پت چه تر سر نشی. پا هر موضوع کی با ملت خبری گی او لملت سر با پا دی اڑا سلا مشوری کی گی. سولا ملی پروسا دا او پا دی ملی پروسا که باید ملت شامل وی. ډاکټر عبدالله عبدالله دا خبرې وروستو له هغې کوي چې تمه ده په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان کې څلور اړخیزه ناسته وشي چې په هغه کې به د افغان حکومت او طالبانو تر څنګ امریکا، پاکستان، چین هم ګډون ولري. دوی به په دې خبرې اترې سره وکړي چې څنګه او د کومو لارو چارو کولای شي چې په افغانستان کې دایمي سوله رامنځته شي. که څه هم افغان حکومت په ورو ورو له طالبانو غوښتي دي چې د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي. د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې جنګ دې پرېږدي او د سولې له روانې پروسې سره دې ملګری شي.
جنایت بردارن و در کنار ملت در صلح با هم بخواهند زندگی کنند و ندای حکومت وحدت ملی را و ندای صادقانه حکومت وحدت ملی را مبنی بر پیوستن به پروسه صلح لبیک بگویند.
دای وای دوی دی له جنایت نه لاس واخلي او له خلکو سره دی یو ځای په سوله کې ژوند وکړي. د ملي وحدت حکومت صادقانه غږ دی واوري او له سولې سره دی یو ځای شي. د افغانستان د جنگونو او سولې په اړه باید وویل شي چې نږدې څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگونه روان دي او په دې جنگونو کې په ملیونونو خلک وژل شوي، ټپیان شوي، بې کوره شوي او همداشان په ملیونونو خلکو ته د جنگونو له امله روحي ناروغۍ هم پیدا شوي دي. خو دا چې اوس د سولې خبرې کېږي خلک هم ورته هیله مند دي او وایي چې که دواړه غاړې افغان حکومت او طالبان غواړي چې خپل منځي مشکلات سره حل کړي، د دوی په خبره دا ستونزه د جنگ له لارې نه بلکې د سولې له لارې حل کېدای شي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
د افغانستان او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې ولې د ځنډ ښکار دي او په پاکستان او افغانستان کې د دې لپاره سیاسي فضا څه ده؟ په دې حقله باندې زموږ همکار رحمان بنیري په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره خبرې اترې کړې.
طبعا مذاکرات خو ورته تیاری او آمادگی ضروري ده. مذاکرات مخالفین سره په مخالفینو کې متعدد ډلې پیدا شوې دي، نو که څو ورځې مخکې وروسته سره دومره غټه خبره نه ده، مګر زه اوس هم لکه مخکې مې چې ویلي خوشبینه یم چې انشاءالله تعالی ډېر زیات به نظم لیږي او مذاکرات به پیل شي. یوازې څه شی چې مطبوعاتو ته ښکاري هغه څه چې ښکاره وي هغه ښکاري، مګر د پردې شاته نه طبعا د هر ښکاري ناستې دپاره کافي اندازه مجالس نیول کېږي، قناعت باید ورکول شي خواو ته او دغه کوي چې هغه متحقین چې هغه خبرې ورته وایي چې مطبوعات سره نه دي، مګر دا مجالس ټول وخت نیسي سره.
زاخل وال صاحب، ستاسو د خبرو نه چې کوم اندازه لګي ستاسو خوشبیني او ستاسو دلایل سره اتفاق کېدای شي، خو یو کوم بل فرق چې طالبانو یا د هغو چې کوم ډلې دي یا مختلف شخصیات یې مشري کوي دا غو لخوا کوم چیلنج ترې چې هغه تر اوسه پورې ستاسو په مخ کې دی او هغه مشکل مو حل کړی نه دی؟
چیلنج خو موږ د طالبانو تر منځ خو جنگ دی، یعنی که چېرته داسې فضا د دوستۍ وای زموږ تر منځ او تګ راتګ وای او زموږ تر منځ درک وای نو نن به جنگ نه وای په افغانستان کې. نو فلحاظ زموږ رابطه یو مشکله رابطه ده، کارفانه رابطه ده، ضرورت به څلور اخي جناست تا او بیرونی فشارونه تا نه نو نو فلاذا دغه به توقع شي چې دا خبر شروع او بیا د خبرو پروسه به اسانه پروسه نه وسی، مګر بیا هم دا چې اروند هی وډونه ورته په قوت سره ژوندۍ افغانستان حکومت په خصوص کې په قوت سره ژوندۍ نو موږ توقع لري چې ان شاء الله تعالی بل اخر به دغه حتی تل په سلو کې نتیجه ورکړي په کوم ځای او هم طبعا ما شخصي خوش به وي او هم هغه معلومات چې ما سره دي دغه پرانا کې زه درته وایم چې خبرې به شروع شي.
پرون تاسو په پیښور کې په خپل یو وینا کې ویل چې د دې مذاکراتو د سبوتاج کولو کوشش روان دي دواړو خواو ته، نو تاسو په دې لږ مونږ په حوالې شي ځخلوال سب چې څنګه
ماده خبره نه کړې چې کوشش روان دي سبوتاج. ما داسې ویل چې دا فضا داسې ده چې د سولې خبرې هر لحظه سبوتاج کېدل شي. مثلا مونږ یو هیواد چې په جنگ کې یو هیواد چې مهمه ده، مثلا تیر ځل چې مونږ مذاکرات شروع کړل یو تر حادثه چې هغه د شهید حادثه وه او وشوه چې په نیمه شپه باندې یو ډېره لویه چاودنه وشوه، ډېر زیات دیګونه خلک شهیدان شو او هغې به د سولې پروسه د چالش سره او د ناکامۍ سره مخ کړه. ولهذا دغه کې حوادث ما اصلا چې اشاره مې ویلې چې سبوتاج کېدلی شي، حوادث یې سبوتاج کولی شي. ولهذا هم زمونږ کوشش باید دا وسي چې کله د سولې پروسه حتی د سولې پروسې نه مخکې په جریان د دې کې خشونت باید کم شي، دغه کې حوادث باید کم شي تر څو چې د سولې پروسه د ناکامۍ سره مواجه نه شي. او طبعا په جاهل د جنګ کې حوادث به ځینې کېږي، نو کله چې حوادث څنګه موږ کولای شو چې دا حوادث مدیریت کړو تر څو چې د سولې پروسه د ناکامۍ سره مخ نشي. نو هدف مې ما دغه و.
ډېر زیاته مننه حضرت عمر ځخلوال صاحب.
الله تاسو مننه کور ودان.
شکر.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
قدر منو ریدم کو یو ربیا تاسو ته وړاندې کوم خبرونه خپل غوښتي د مهمو خبرونو سرټکو تا.
د پښتونخوا صوبې او قبایلی سیمو لپاره نوی گورنر اقبال ظفر جګړه نن سوګن اخستې ده. فلم کی وای نوی گورنر تبا په لکونو به کور شو خلکو برته کورونو تستنول او قبایلی سیمو کې اصلاحات دوال وی چیلنجونه بي.
پدې کارونو باندې شروع ونه بل او دا ونه په نظام په خیال کې پسلو شپږ میاشتو کې دننه د دې ګونو خلاف یو تحریک د قبایلو نه راوځي.
د اروپای ټولنې لخوا پاکستان کې په زور د خلکو بې دره کولو، د بشري حقوقو د فعالینو د وژنو او اقلیتونو باندې د اندېښنو وروسته نن سېنات ته د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي هیواده د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي.
او د پاکستان پنجاب صوبه کې د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره منزور شوی قانون په شری عدالت کې چیلنج شوی دی. نوی قانون د خزو سره زور زیاتی کوونکو لپاره یو شمیر سزاګانې لري. مذهبي ډلې دغه قانون غیر شری ګڼي.
او اوس درته وړاندې کوو خبرونه په تفصیل سره. د خیبر پښتونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه نن د خپلې اودې سوګن په داسې حال کې اخستی چې کارپوهان ویایي چې نوموړي ته په قبایلي سیمو کې ترهګرۍ په اف سی آر کیس اصلاحات د ترهګرۍ زپل سوي سیمې بیا آبادول او بې کور سوي خلګه په مکمله توګه خپلو کورونو ته بیرته رسول ورته د غټو چیلنجونو په شکل کې موجود دی. دا قبایلی سیمې مشرانو او کارپوهانو په تیر گورنر سرتار مهتاب عباسی نیوکی کړی دی چې هغه د دغه مسلو ته پام نه وکړي. د دې ترڅنګ له نوي گورنر څخه تمی سرګند کړی دی، خو ځینې سیاسي کارپوهان غړي چې قبایلی سیمو کې په غټو مسلو کې د فوجي اسټابلیشمنت د مرزي بغیر گورنر په خپل سر هیڅ نسی کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو مرکزی وزیر زاهد حامد وای حکومت په ملک کې د بشری حقوقو مخولان دی بوتلو لپاره په قامی تګلاره کې یو شمیر ګامونو شاملولو فیصله کړی. زاهد حامد ویلی حکومت د خزو او ماشومان حقوقو د انصاف او جیل اصلاحاتو د میډیا بیداری د نړیوال تړونونو عملی کولو او د بشری حقوقو ادارو مضبوطولو په شمول ګامونه د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې کې د شاملولو تجویز ورکړی دی. پاکستان باندې د یورپی یونین او نړیوال بشری حقوقو ادارو لخوا نیوکې شوې دي چې هلته په زور خلک به درکه کیږي، د بشری حقوقو کارکونکو وجل کیږي او د اقلیتي ډلو د غړو سره تشدد کیږي.
د پاکستان پنجاب صوبه کې د شذو په ضد تشدد مخنیوي لپاره منظور شوی قانون په شرعي عدالت کې چلند شوی دی. نوې قانون د شذو سره زور زیاتی کوونکو لپاره یو شمیر سزاګانې لري. مذهبي ډلې دغه قانون غیر مذهبي ګڼي. اسلم خاکی نومي وکیل فدرل شریعت کورټ ته ویل دی چې په دغه قانون کې و ماده جزوی د قران او سنت احکاماتو سره سمینه دي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي بحث په وخت بیگا ماسوتن ډونلډ ټرمپ د ټیټ کروز او مارکو روبیو لخوا لګول شو تورونو پر ضد د ځان دفاع کړي. د بحث په وخت مخالف صدارتي امیدوارانو ټیټ کروز، مارکو روبیو او جان کیسک د نیویارک کاروباري صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې سخت ټکونه کړي دي، څوک چې د خپل ګوند لخوا صدارتي ټیکټ ترلاسه کولو ته نږدې دي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویلی دی چې د طالبانو سره د مذاکراتو لړۍ درېدلې نه ده او د پردې شاته خبري روانې دي. شاغلی زاخیلوال ډیو رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلی دی چې دا مذاکرات سوبر زمخ کې ورسته سونو داسې غټه خبره نه ده.
او ترکی د یو ماشوم او د هغه کورنۍ په سمندر کې ډوبېدو په سر دوه شامی کسانو ته څلور کاله د قید سزا اورولې. د شام نه ترکی تطلو په وخت سمندر کې ډوب شو کډوالو کې یو درې کلنی ماشوم اعلان کردی هم شامل وو، څوک چې د کډوالو د مسلې یو ښکاره نخا جوړه شوې وه. د ټولې نړۍ په میډیا کې د دغه وړوکي ماشوم عکس خپور شوی چې د ترکی په ساحل باندې په سور شرټ او اودی پینټ کې پړ مخ پروت و. اعلان کردی د هغه مور او یو ورور په کال 2015 کې په 2 ستمبر په سمندر کې ډوب شوی و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی څخه اوري او وس په خبرونه کې وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
پاکستان کې د توهین رسالت په نافذ قانون د اعتراض کولو په سر د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په کال 2011 کې خپل سرکاري محافظ ممتاز قادری قتل کو. د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې ممتاز قادری ته د 500 سزا وورولې شو او د ګل د سحر په خړه کې 500 کړې شو. د ممتاز قادری په جنازه کې په زرګونو خلک شامل شول او مذهبي حلقو دله د شهید درجه ورکړې ده. نن د برتانیې مشهور اخبار ګارډین د سلمان تاثیر د قتل او د ممتاز قادری د 500 د واقعاتو په حواله د مذهبي عدم برداشت په موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د ادارې په شروع کې لیکلې شوې دي چې پاکستان کې د کال 1978 نه راپدې خو د توهین رسالت قانون 100 ځله بیا تحریر کړي شوې دي او په دې کې دا گنجائش اخوې شوې دي چې د پیغمبر اسلام په شان کې د ګستاخۍ کولو په سر یو تن ډیر په اسانه د مرګ سزا ته وړاندې کېدی شي. د سلمان تاثیر د قاتل د ممتاز قادری مرستیالان یوازې پاکستان کې نه دي، بلکې د برتانیې د برمنګم خار په لوی لوی جماعتونو کې هم د ممتاز قادری د غایبانه جنازې منځونه شوي دي او دی یې شهید اعلان کړی دی. د برتانیې د برډفورد او ډیوزبری خارونو مذهبي اسلامي عالمانو هم ممتاز قادری شهید اعلان کړی دی، خو د برتانیې نورو مسلمانانو ممتاز قادری له د شهید په درجه ورکولو خفګان ښکاره کړی دی. ګارډین خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت د قانون خلاف هلو ځلو کې د سلمان تاثیر قتل د یو لوی او مالدار سړي وړومبی قتل دی. سلمان تاثیر دنیاوي لحاظ سره د اعلی رتبې خاوند و، ډیر مالدار و او کافي مخ مروت لرلو، خو دې ټولو سیزونو هم هغه د توهین رسالت پر ضد د تبصرې په وجه د خپل دشمن نه بچ نه کړی شو. نو د دې قانون غریب او بې وسه مخالفین به خپل حفاظت څنګه وکړی شي چې نیستمن، اندوان، احمدیان، عیسایان او شیا مسلمانان پکې شامل دي. د سنی مسلمانانو په نسبت د کم شمیر مذهبي فرقې کسان لس چند زیات د توهین رسالت د قانون هدف دي. اداریه زیاتې چې ممتاز قادری ته د 500 سزا اورونکو جج د خپل سر د بچکولو د پاره سم دستی د پاکستان نه تښتیدلې وي. ګارډین اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې دا غلطه ده چې د توهین رسالت په سر په مذهبي ازادو قدغن لګول یا د توهین رسالت په بنیاد په چا تشدد کول یا الون بلون تیرول گینی اسلامی تعلیمات دي. ګارډین لیکي چې د قوانینو سختی په اسلامی تعلیماتو کې ډیره نیغ په نیغه او په اسانو ټکو کې بیان کړی شوی ده. هر کله چې عیسائیت کې د قوانینو نفاذ او د سزاګانو سختی د اسلامی تعلیماتو غونې په اسانه نشي موندلې. خو بلخوا که وکتې شي نو خپل مسلمانان د خپلې عقیدې په وجه سختو ظلمونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې د میانمار د مسلمانانو مثال ورکول به ډیر مناسب وي. موږ له دا هم هیرول نه دي پکار چې د امریکې په راتلونکو صدارتي انتخابونو کې مقابلې ته ودرېدونکو امیدوارانو کې کم یو امیدوار چې د خپلو ټولو رقیبانو نه دا وخت وړاندې دی د هغه د مقبولیت یو سبب د هغه دا انتخابي وعده هم ده چې که دی صدر شو نو مسلمانان به په امریکا بندی. ګارډین اخبار خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې یوازې اسلام او مسلمانان نه بلکې د روس یو قدامت پسند گرجی هم اوس یو عیسائی ته د یو کال قید سزا اورولې ده ځکه چې ده د عیسایانو مذهبي کتاب بایبل ته یو فضول کتاب ویلی و.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د بشری حقوقو مرکزی وزیر زاهد حامد وای حکومت په ملک د بشری حقوقو مخ په وړاندې بوتلو لپاره په قومي تګلارې کې یو شمیر قانونو شاملولو فیصله کړې ده. دا په داسې وخت باندې چې په پاکستان د یورپی یونین او نړیوالو بشری حقوقو ادارو لخوا نیوکې شوې چې دغلته په زور خلک بے درکه کیږي، د اقلیتي ډلو سره زور زیاتی کیږي او د بشری حقوقو کارکونکو وجلې کیږي. رپورٹ پہ دا اسلام آباد نہ دریبر ریڈیو خبریال الیاس خان راکبی.
پسینٹ کے دا پاکستان بشری حقوقوں خراب صورتحال پہ حوالے سرا دا اروپائی اتحاد پر راپور باندھے یو توت بحث شوے دے. دا پیپلز پارٹی سینیٹر فرت اللہ بابر پکالنگ اٹینشن نوٹس کی ایوان تاویلی دی کہ پاکستان کے دا انسانی حقوقوں پہ حوالے سرا ڈومبئی مسئلہ دا بے درکشی بھی خلق دا.
چیئرمین لاپتہ افراد کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے، بار بار یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ ریاست کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کا نام درست یا غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ریاستی ایجنسیوں کو دائرے قانون میں لانے کے لیے قانون سازی کی جائے.
دا اوئی چی پدے ہڑا سپریم کورٹ ہم ہدایات ورکڑی دی اور دا بیدرکشوی خلق و پہاڑا کمیشن ہم خپل سفارشونا ورکڑی دی چی استخباراتی ادارے دے دا قانون دا لاندے راوستے شی. دا اوئی چی دا سیکیورٹی ادارے دا قانون دا لاندے راوستو دا پارا دے قانون سازی اکڑے شی. فرات اللہ بابر پدے موقع دا حکومت نہ اپختل چی دا استخباراتی اداروں پا ولکا کے دا وقت سمرا بیدرک خلق دی. دا اوئی چې د کال 2011 کې چې کوم به درک شوی خلک په ډاګه کړی شوی وو، د هغوی موجوده حیثیت څه دی او آیا دوی پر ضد اوس هم مقدمه روانه دي، دوی ته سزاګانې ورکړی شوی دي او آیا دوی اوس په بند کې دي او کنه. فرت الله بابر زیاته کړه چې د اروپایي اتحاد پر راپور کې په بند کې ساتل شوی خلکو باندې د تشدد ذکر هم شوی دی او آیا دې لړکې هم څه قانون سازی کیږي او کنه. د دې په ځواب کې د بشري حقوقو وزیر زاهد حامد ایوان ته وایي چې د اروپایي اتحاد پر راپور کې د بشری حقوقو په حواله سره سم منفی ریمارکس ورکړی شوی دی، نو بلخوا مثبت خبرې پکې هم شته. د اوی چې د انساني حقوقو په حواله سره یو کامی منصوبه تیار کړی شوی دا چې پکې په دې هړه قانون سازی او نور چارې شامل دي.
Enforced disappearances, wo is report mein bhi note ki gayi hai, usme jo recoveries hui hain kuch 982 recoveries hui hain, baki pending cases hain, ye bahut der ki pending aa rahi hai.
The OIC the bedarakashi bhi khalko pa hawale sara supreme court yo commission jod kade de aw de ladke tar de dama 900 na zyad khalak ba zyab kade shwi di. Wifaqi wazir zyada takra che da bashari hakuno pa hawale sara ba hukumat tole masale hal kawi aw de ladke da zananaw ma shumano اقلیتونو معذورو خلکو د حقونو تحفظ د پاره به کمیسنونه جوړول شي. د یادونه وردا چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیسن د کال 2014 د راپور تر مخه په پاکستان کې په دې کال کې په ځان مرګون کې بریدونو او ترهګرۍ په پیښو کې 1320 خلک مړه او 3300 ټپیان شوي دي. همدغه رنګ په ملک کې په فرقایزه تشدد کې زیاتوالی، کم شمیره فرقو حمله، زنانو سره جنسي زیاتې، د غیرت په نوم وژنه، په میډیا قدغنونه او په نړۍ وای کی د پولیو په حواله سره د ټولو نه خراب هیواد ګرځول شوی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ده. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د زندۍ کولو په ضد د بیلابیلو مذهبي ډلو احتجاج کوونکو د سند ایالت شارونو، کراچۍ او حیدرآباد کې خبریالانو په دفترونو یا په پریس کلب باندې حمله کړې دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته زموږ خبریال فضل عزیز وړاندې کوي.
د حیدرآباد پریس کلب جنرل سیکرټری ناصر شیخ وایي د مختلفو مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي او عام خلک چې په ګڼ شمیر کې وو، دوی د پریس کلب مخې ته راوځي شوي. د ممتاز قادری د تیزندۍ په ضد یې مظاهره کوله او په دغه مهال قهرجنو مظاهره چیانو په پریس کلب حمله کړې ده.
پریس کلب پر دھاوا بول دیا، پریس کلب میں داخل ہو کر فرنیچر کو آگ لگائی، یہاں پہ کیمرہ مین اور رپورٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا. تقریباً 7 ہمارے جو ہے وہ صحافی اور کیمرہ مین زخمی ہوئے.
دیوائی مظاہرہ چان پا پریس کلب اور وختل دا پریس کلب پرنیچرو تے وور واچو پا خبریالانوی تشدد اکڑو او او خبریالان او کیمرہ مینانی جو بلکلل. هغه ویل دوی د 2 ساعتو پورې په خلاص مټ پریس کلب کې هر سمات کړل او رواچو او بیا لاړل. د ناصر شیخ په وینا د پریس کلب مهتا پولیس موجود وو، خو مظاهره چان دومره ډیر وو چې په مقام موجودو پولیسو نشو قابو کولی.
یہ تقریباً کوئی 2000 کے قریب موب تھا جو مختلف جگہوں سے یہاں پہنچا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ابھی جو گزشتہ دنوں ممتاز قادری کو پھانسی دی تھی، اس کی کوریج جو ہے وہ میڈیا نے نہیں کی.
دی وای دا نزدی 2000 کسانو چې د مختلفو ځایونو نه راټول شوي وو، او د دوی وینا و چې میډیا د ممتاز قادری د تیزندۍ کوریج نه دی کړی او د هغې ذمہوار صحافیان دي، ځکه دوی په صحافیانو تشدد کړی دی. نوموړي ویل په مظاهره چیانو کې د مختلفو مذهبي ډلو پلویان او د بازار خلک هم شامل وو. هغه زیاته کړه دو خلکو د وړاندې نه پریس کلب او خبریالانو ته د ممتاز قادری د تیزندۍ د کوریج نه کولو په سر ګواښونه کړي وو. بل لور ته د کراچۍ پریس کلب جنرل سیکرټري اے ایچ خانزاده هم وایي د ښار په نمایش چورنګۍ باندې مختلفو مظاهره چیانو د آج ټي وي په دفتر د ګټو ګزارونه کړي دي.
آج ټیلی ویژن کے دفتر کے سامنے سے گزرنے والے چند افراد جو کسی جلوس میں جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے کچھ توڑ پھوڑ اور پتھراؤ اور کچھ گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں.
دی وای د آج ټیلی ویژن د دفتر مخې ته 100 کسان چې مظاهره لروانو، دوی په دفتر ګټي ورولي او د گاډو شیشې ماتې کړي دي. راپورونه وای د ایکسپریس ټی وی په گاډي باندې هم مظاهره چانو گزارونه کړي دي. پولیس وای په مظاهره چانو کې د سنی تحریک او نورو مذهبي ډلو پلویان شامل وو. د کراچۍ پریس کلب جنرال سیکرټری وای په خار کې د مظاهرو په محل پولیسو د خبري ادارو د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي او پریس کلب یې هم خوندي کړي دي. د ځای میډیا تر مها د کراچۍ خار په مرکزی صدر بازار کې مظاهره چیانو په زور په خلکو دکانونه بند کړي او د خار په سړکونو سخت ټریفیک جام شوی دی. سلور ورځې وړاندې هم د کراچۍ په نمایش چورنګۍ او د خار په نورو سیمو کې د سنی تحریک او جماعت اسلامي ډلې لخوا د ممتاز قادری د تیزندۍ په ضد مظاهرې شوې وې. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره اف آی اے په خپل یو تازه رپورټ کې وایي د اگزیکټ په نوم باندې د سافټویر د فراډ یوې کمپنۍ 2.5 میلیونه ډالر په جالي ډیګرو خرڅولو باندې ګټلی دي. دغه رپورټ اف آی اے د شورو پورس په عدالت کې جمع کړی دی. زمنګ سره دا وخت د ټلیفون په لائن باندې هم د کراچۍ نه زمنګ خبريال فضل عزیز نیغ په نیغه باندې په لائن راغلی دی. فضل عزیز، دغه رپورت چې اف آی اے جوړ کړی دی 9 میاشتې پس مخې ته راغلی دی، عدالت کې وړاندې کړی شوی دی، په دې کې څه حقیقتونه مخې ته راغلي دي؟
محمد اکرام صاحب، څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان مرکزی تحقیقاتی کمی اداره چې دا اف آی اے، نو
دی د زیارت پروز په کراچي کې د سیشن کورټ په عدالت کې د ایگزیکټ کمپني په حواله باندې چکم دې پلټنې کولې د دغه کمپني لخوا چکمې جالي یا په دوکه باندې هغه دیګریانی او سندونه حاصلل دغه په حواله چې دوی کم اتمیاشتې کمې پلټنې وکړي او چالان جوړ کو هغه د جمع کړې دې د سیشن کورټ په عدالت کې په دغه چالان کې چکم تفصیلی چالان دی په دې کې دی ویل دي چې ایگزیکټ کم آی ٹی کمپنی چې دا د کال 2015 تر کال 2019 پورې د 15 کالو په موده کې دی ویل چې کوم پلاتن دی د کمپنی کړی دی د 2 لک او 3000 نه زیات دی بیان کې دی هغه په بهر ملکونو کې خرڅ کړی دی دا جالي دی بیان دی چې 2 لک او 3000 نه زیات دی بیان دی په دې باندې دی ویل چې د دغه کمی دی پلاتن کړی دی د پدې کې دا معلومه کړی دا چې د امریکا کې د دغه ډیګران چې خرڅ کړی دی د امریکا کې ځینې تعلیمي ادارې خو د لوی یونیورسيټي خو د لوی چې دا د غیر ډیګریانی دي او بیا دی وی چې د ایگزیکټ کوم دغه ډیګریانی جالي ډیګریان چې سنتونه چې خرڅ کړی دي پدې باندې د کمپنۍ 215 ملیون امریکایي ډالر ګټلې دي پدې جالي دنده باندې بیا د ایگزیکټ د ای پی په چالان کې دغه چې د کمپنۍ مشر نیول شوی دی شعیب شیخ د شعیب شیخ سره دغه منیجر او څو نور کسان دي سوال لکار څوک دي چې دای تیر کال د مای په میاش کې په کراچۍ کې نیولیو او دای هغه وخت نیولیو چې کله د امریکایي ورسپانې ان یو ټایم د ایگزیکټ کمپنۍ د دغه جالي دیګیانو د دندې په والا باندې د ریپورت پور شو او بیا دلته د دې خلاف د مرکزی وزیر داخله دا هدایت جاری کړل ایف ای ای ته چې د دې کمپنۍ خلاف تحقیقات شروع
شي دلته بخنه غواړم تاسو خبره کټکو خو دوه خبرې یو خدا چې دا وخت شعیب شیخ چې د دې مشر وو هغه په کوم ځای کې دی د هغه د دغه ایگزیکټ کمپنۍ چې کمی غټه دفتر وي د هغه څه حال دی او د شعیب شیخ چې یو غټ ټلویزیون یې د شروع کولو خبره په پاکستان کې ډیره په هر اخبار او میډیا کې راتلله د هغه دا وخت حال څه دی
محمد خان صاحب شعیب شیخ چې د کمپنۍ مشر دی دغه سر د کمپنۍ څو لسکور کارمندان دی ورشي دی دا وخت ای پی ای په تحویل کې دی د ایف ای ای سره دی چې ایف ای ای د دې با والا باندې دا قرض یې هم لکه چې دا د دې سره په کم ځای کې په تحویل کې دی زه خبره دا چې کوم چالان دی چې مکل دی اته مشت ورستو دا د کراچۍ د جنوبي سیمې کوم سیشن کورټ دی هغه د دا د چالان چې دی د دې د اوریدنې لپاره منزور کړی دی اوس د دې کیس د اوریدنې کیږي زم بلدا چې د دغه کمپنۍ کوم مرکزی دفتر دی په کراچۍ کې د ایگزیکټ کمپنۍ کوم آی ٹی کمپنۍ چې دا دغه مرکزی دفتر تړلې پروت دی تیر کال په مای په میاش کې چې دا خبر کله مخې ترالو د په دغه ورځو کې هم د دې کمپنۍ لخوا د بول په نوم باندې چې کوم ټی وی چینل راتلو او دغه د پاره په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې او دغه نه علاوه په کراچۍ کې په ټول ملک کې په غټه کچه باندې اشتهارونه چلیدل چې دا د پاکستان لوی میډیا اداره شروع کیږي د مای په میاش کې چې کله دا خبر رالو دغه د ایگزیکټ کمپنۍ دفتر وترل شو د دې مشر ونیول شو او نور کسانی ونیول شو دغه نور څه دغه میډیا دغه بول ټی وی چې دا شروع نه شو د پاکستانی چارواکو د دغه بول ټی وی د پاره کم لیسنس چې جاری شو هغه منسوخ کړي وو د بول ټی وی دفتر هم تړلې پروت دی هغه نه شروع شوه دغه لیسنس منسوخ شوه دی د ایگزیکټ کمپنۍ مرکزی دفتر چې دی هغه تړلې پروت دی او د ایگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب شیخ داغه سره داغه څوارلس کارکون کې بده کمپنۍ کې هغه د ایف ای په تحویل کې دي او د دې کم د کمپنۍ اкаўنټونه چې دي په مختلفو بانکونو کې ایف ای هغه هم سیل کړی دي ضبط کړی دي
ډیر مننه فضل عزیز زمونږ سره
ډیر مهرباني اکرام صاحب
دادی و رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زمونږه پته دادا diva@voanews.com زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی DEEWARADIO@voanews.com چھدا سے بے لکھئی VOANEWS.com
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو زغوجیاست. د امریکای ریپبلیکن صدارتي بحث په وخت برای مخستن ډونلډ ټرمپ د ټیډ کروز او مارکو روبیو لخوا لګول سوو تورونو په ضد د ځان دفاع کړی ده. د بحث په وخت مخالف صدارتي امیدوارانو ټیډ کروز، مارکو روبیو او جان کیسک د نیویورک کاروباري صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې سخت ټکونه کړی دي. په دې حکله تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کوي زموږ خبريال بخښنه غواړو زموږ همکار شعیب زاده.
Of all the people on the stage, he performs the worst against Hillary Clinton.
Wrong. I beat Hillary Clinton. I beat Hillary Clinton in many...
په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند د کاندیدانو ترمنځ د صدارتي ځغل لپاره تیر شپه شوی بیس یا مباحثه کې زیاتره غړو په یو بل شخصي حمله کړې او په یو بل پسې سپکا خلو خوځولې. تیر ورځ په ډیټرویټ ښار کې شوې دغه مباحثه کې د صدارتي ځغل تر ټولو وړاندې غړي ډونلډ ټرمپ په خپل ذات شو حملو جواب بیا هم په خو سختۍ سره ورکړې او خپلو مخالفینو دروغجن او په قد واړه بللي. د سیډونکو په وینا دغه مباحثه ښایي چې د ریپبلیکنز ګوند دننه هم اختلافونه موجود دي. که څه هم په بیګانه مباحثه کې سینیټر مارکو روبیو دا وعده کړې وه چې هغه به په حقیقي موضوعاتو یا مسلو خبرې کوي، خو اکثره داسې وشوه چې هغه خبرو اترو ته پرې نه خودی شو او په ذاتي حمله وشوې.
Asked him about the economy and the first thing he does is launch an attack about some little guy thing because he doesn't have answers.
No,
and he's asking us to make him
روستو بیا سینیټر روبیو د خپل خوانه شو حمله دفاع وکړه او زیاته کړه چې اول دغه شخصي حمله په هغه ډونلډ ټرمپ شروع کړی دی. خغلی روبیو وایي چې د تیر کال لاسی خغلی ټرمپ داسې قسمه حمله کوي، خو په دې مباحثو کې که د شخصي حملو لپاره څوک صحیح تن دی نو هغه په خپله ډونلډ ټرمپ دی. په دغه مباحثه کې ټیډ کروز هم د خغلی ډونلډ ټرمپ په ریکارډ نیوکې کړي دي.
Again has beaten Donald Trump to date and it's why we're the one campaign that going forward can
او زیاده کړی دا چې د وړاندې ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکنز پر ځای د ډیموکرات ګوند د غړو مرسته کړي.
And I don't think the people of America are interested in a bunch of bickering school children. They're interested in solutions, not slogans. It's easy to say make things better, make things great.
د دغه مباحثه په شروع کې چې کله د خغلی ډونلډ ټرمپ له د پخوانی صدارتي کاندید میټ رومنی په اړه یو پوښتنه وشوه چا چې تیر ورځ په ډونلډ ټرمپ سخت نیوکه کړې دي، نو دغه په جواب کې ډونلډ ټرمپ میټ رومنی یو ناکامه کاندید وبلو او هغه په ریپبلیکن ګوند کې د ټولو لپاره شرم وګڼو.
He was a failed candidate. He should have beaten President Obama very easy. He failed miserably. And it was an embarrassment to everybody including the Republican party.
The Republican ګوند صدراتی ځغل په دغه مقابله کې د ډونلډ ټرمپ د متنازع خبرو اترو وروسته په پارټي کې د نن هم اختلافونه سیوا شوې دي او ګنشمیر غړو دا سیویلې دي چې دوی به هیڅ کله هم د خاغلی ډونلډ ټرمپ مرسته نه کوي.
او تاسو ولانې کو د واشنگتن اداریه
د امریکای صدر باراک اوباما د قومي سلامتي د کونسل خپل ډلې سره د یوې تازه غونډې ورستو ویلي دي چې آی اس آی ایل یا داعش لا د پخې ماتې ورکولو اکی یو لار دادا چې په شام کې د تیرو 15 کالو راسي د انخت خانه جنگي لګیدلې اور مړ کړی شي. صدر اوباما زیاته کا چې په شام کې چې د فروری په 22 تاریخ په کومه ډز باندې د روس امریکای او د شام د مرستې د بین الاقوامي ګوند نور غړو بلکونو ترمنځ د کومه صلاح راغلی ده او د 22 فروری نه په عمل شروع کړی شوی دی. دا په جنگ کې د ککړو فریقینو د پاره یو ازمیخ دی چې آیا دوی دا لانجه په خبرو اترو غسول غواړي او کنه. په ویانا کې چې په کم طریقه کار ټول صلاح شوی دی، په هغه کې یو نماینده حکومت ته د واک اختیار د سپارلو، د یو نوي حکومت د جوړولو، د یو نوي آئین تیارولو او د هر څه پسې د آزادو انتخابونو کولو په صفاټکو کې وینا شوې ده. د شام په معاملې روس او ایران سره د خپل اختلافاتو د منلو په موقع صدر باراک اوباما خپل دا پوخ یقین یو ځل بیا تکرار کو چې شام او بشار الاسد یو ځای نشي چلیدای. صفا خبره دادا چې په خپل خلکو د کلونو کلونو د زور ظلم، د خپل خلکو خلاف د جنگ کولو، په هغوی د بیرل بمونو ورولو، په ولګو توندو د مجبورولو او په دوی د الون بلون تیرولو ورستو د شام لوی شمیر خلک به تر هغې پورې د جنگ نه لاس وانخلي تر سوچ اسد د اقتدار نه لری شوی نیوي. د اسد د کورسین د لریکولو بغیر د شام د لانجی ختمولو بل لار هم نشته. عمده د خانه جنگی د ختمولو او د شام د خلکو د ترهګرو خلاف د یو موټی کولو ایک یو لار ده. صدر اوباما زیاته کا چې د خانه جنگی ختمولو د پاره د څه قسم سیاسی روغی مقصد به دا هم وي چې دین پس به ټول فریق خپل پام د دولت اسلامیه چقولو ته ګرځي. عمدغه وجه ده چې امریکا به د ډزبندۍ د کامیابولو د پاره خپل پوره وس چار کوي. صدر باراک اوباما دا هم اوی چې زه په دې موقع دا هم په صفاټکو کې ویم چې داعش سره به ډزبندي بیخي نه کیږي او د داعش خلاف جنگ به تر اخره پورې جاری وي. صدر اوباما دا خبره هم په ګوته کا چې د امریکې په مشرۍ کې د داعش خلاف جوړ اتحاد د خپلو ځایي اتحادیانو په لاس امداد د داعش پر رانغاړلو کې په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی. داعش نه ډېرې سیمې نیولې شوې دي، مشران ورله وجلې شوې دي، د بهر نه د خارجي جنګیالو راتلل ورله کم کړې شوې دي او مالی وسیلې ورله دانه وانه کړې شوې دي. صدر باراک اوباما د خپل تقریر په اخیر کې اووی چې د داعش خلاف جنگ به یقینا چې سخت وي، خو موږ به دې جنگ کې ټول وستوان په کار راولو او زما پوره یقین دی چې دا جنگ به عقوبت موږ ګټو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.